کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR دې خلکو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستۍ ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستۍ څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې چین پر تایوان برید وکړي، دوی به د تایوان دفاع وکړي، وویل هو که واقعیا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر 15 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتي دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بالواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. راندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ځپلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګوخ د قیصر افریدی سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددي دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
ل بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادله وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینی مانی د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون نا وخت یې رسنیو سره خبرې کړې لیکلي ک طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یې رغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینی مانی له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به راروخانه کړو چې رغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او ک طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو په دې اړه وپوښتل، وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو وطن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنی نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یو انجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو د غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیا وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
If you think that Afghan girls deserve the right of
فکر کوي چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هیواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیره تر یو نیم زور او وخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې غوښتي چې په هغه هیوادونو کې د په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نوري مرستې وکړي. بیا هم صفی الله ستانک زیات جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بیساری بارانونو له امله ورستوي سیلابونو شاوخوا درې دشمنونه کسان غیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سندونو د اوبو د توغیانی کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلی سړکونه او پلونه نړیدلې او د پاکستان شاوخوا یو پر درې مبرخه خاوره سیلابونو غیزمنه کړي ده. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دغه سیلابونو له امله د 525 ماشومان او 315 خزو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او زرګونه نور ټپيان شوې دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وای مرستې نه دي ورسره شوې.
په چراغ لې به ځو لګیدا ملیریا ش ډیره د پرمنې بيماري و دغه وا او دانی وی او خارش ډیر لګیدل او په باندې مرته دانې ور کړې دي نه ډېړنګ کورول اچې تنظیمیا سلا ده.
مانا مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزه دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولي.
د پاکستان د طبي په خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې پټیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایله د روغتیاي ادارې وایي د ورستوي سیلابونو له امله ټول ټال آتش په تزرات 343 ټپيان او ناروغان ثبت کړي دي. 13 روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا نوي زره ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځنګړی توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او دینګي تبې څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استاذ عبد الله فاضل وای ورستوي سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستوي سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
راپور کې مور دل چې په پاکستان کې د روستیو به بیمخینی بارانونو او سیلابونو لامل د مړو کسانو شمیر تر یو نیم زر اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې اوخته دي چې په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نور مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره یون ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغېز کړی ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي او کوشش کوي چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لاسانه کړي. زموږ همکار بشیر واخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږه هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به مونږه هلته کې لګو نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ د حکومت په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کم دغه د ریسپانس ته هغه بلګ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سد پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دي. داغی کورونو ته هم نقصان ورسیدل دي. نو دی حوالے سره د یونیسیار د نظامو ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل تک انگیج دي او کومک کوي. او نو اوس پورې مونږه چې کوم زمونږ د رفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړی دی. او ورسره ورسره مونږه غوې ته اوس چې کوم امداد شروع کړی دی صدا سیدي چې کیش ګرانټ هم غوې ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او سه ته به ورکو ولا
کسر سب تاسو د تاسو کوم د نغدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپی دی او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دی؟
تقریبا اته لک افغان کډوال دا سړي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دی. نو هغه کډوال چې د چا کورونا تباشوي یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپی پر فیملی ورکړي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورا قرباخ پر سر له خونړې جګړې وروسته د نوړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسامبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دوه مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشرې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا هم دا زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتیری وشل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو د غټو پکوال ل 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی وو او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کال ل طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یو لسیز په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت وو چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو ویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کوم شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلې دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې را روان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مڼو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مزکۍ د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل ته رسیدلې دي. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000 5000 روپۍ مڼه ده. ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلی دی. دی چې هم دا اوس د خپل شپږ جریبه باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دی او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا ان شاء الله سګرای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالی سره مواجه مغلقه کومه په تیرو کلونو کې بچې او سالی وو به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال ډکې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مانه د مانه دانه چې دا وړه کید.
مړی یا سیب دغه ولایت د خلکو دایې دی وازنې سرچینه ګړل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشټ لامل نسی کولای چې خپل مړی تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلی وسیدونکو دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ نیمګه پیدا شي، صرفخانه یا 15 پیم کې وساتو بازار ته برابر شي. حکومت باید دی وبو پخې کې دغه بندونه دی مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دی وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوای چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. یسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د مو ټول مواجهات خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دلی ول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ بس خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله خوایت ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره شابو حوالری په همدی مشوره دی چې شمړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونیشتون لري چې دغه سړی خونی یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیدو ظرفیت لري.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و اوس په د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوې ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې خزي او سړی له روختون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختون کې نیولې او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورکشو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او هم داراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس په الحاله بندیان دي، گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکو ده وای نږدې یو ونی په خفګان او ژړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چارشن مشهور د دشتن تاریخ من د اسلامات وختن کې زوم ماشوم شو. هغه څه کسان د خپل ټول چې امانت اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من چې ډیر کوششونه وکړه ډیر حل زل وکړي الله دې حاضر وکړي. پای په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړ. موږ دې نو ډیر خوشاله ډیر مونږ
د کونړ مرکزی روختون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي چې لتی رڅو کالو ل روختونونو د نو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوی چې د ډیرو اله هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت تګریس ولسوالۍ سره خبره ساز سره کوم اسکیو. زما د ازادي کارکونکو صداقه خواهش کی چې زما پیغام نشر کی. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړی دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي شي اخلي خو موږ څه نه وایي اخلو دی خپل حق دی بیتل مال دی ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کوم مشکل هم ولري چې هغه په لږ روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامه.
الو السلام علیکم. ما بو خبر کوم له غزي څخه وروره موږ چې ټول په تاسو برباد شو واړه واړه بچان مې وو دانی په دوه غوي د چیږي چاته وای چاته وزار په دې از خدای تباو برباد شو. به مسلمان واړه ما سره کوم څه چې دې سخ مریض یما الله شاهد دې جماعت منا نیو شاهد کوم کول راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر لحلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو توسدا اعظم پیغام ترجیه بالا پر افغانان قیامت نه راځي. د غزل ته مسلمانان چې چګه وي دا ګرد دروا وای دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما د پخدای کسان یې دا زنګ وای غلط کو پو او خپل د سر په سودا میډیا یې نشته مطبوعات نشته ورور ترجیه بالا قیامت ناراضي پر افغانان اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دي خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پښنادې ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خټوره شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل دشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی ګر د جرا او ځ خپل انجن دی تر لاسو ونی شي مکتب د جرا سی ک یو مری ک سن مری تا جب خو دې درب نه دی د زور حکومت سی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
پدې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دومره و په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه